در مرام زن.
درنو دوستانو ستړي مشي وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې دي. ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هر کله کوم د سولې علي شورا هیله خي چې په قطر کې د سولې وم پړاو خبري بین الافغاني مذاکرات ته لار هواره کړي. د افغانستان ستړي محکمې ارقام خي چې په هیواد کې د طلاقونو او تفریقونو ارقام شل په سلو کې زیات شوې دي. نور ریپورتونه هم لرو خو تر هر څه مخکې پام وکړي د دې سات خبرونو ته د کابل استډیو څخه زما همکار رحمت افغان دروري.
سر کې هم د مهمو خبرونو سرټ کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي او طالب لاوي ترمن زوم پړاو خبرین
زوم پړاو خبرین د خطر په پلازمینه دوحه کې پیل شوې. میر رحمان رحمانی د ولسی جرګې رئیس وټاکل سو او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وکتل. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب لاوي ترمنځ هم پړاو خبرې نن د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شوې. د افغانستان د سولې علي شورا تمخی چې په قطر کې به د امریکایي چارواکو او طالب استازو ترمنځ هم پړاو خبرې بین الافغاني مذاکراتو ته لار هواره کړي. د دغه شورا مرستیال عبدالخبیر اوچخونن ازادي راډیو ته ویل ټول په دې توافق کړی دی چې د سولې د پروسې مالکیت باید د افغانانو په لاس کې وي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته پاستولی پیغام کې د دغه خبرو د پیلولو تایید کړی. د دې وړاندې طالب لاوي او امریکایي استازو شپږ ځلې په خپلو کې خبرې کړې وې. میر رحمان رحمانی د ولسی جرګې د رئیس په توګه وټاکل سو. د ولسی جرګې موقت رئیس ملک قیصن نور اغا د رایو لشمیرلو وروسته وویل چې ښاغلي رحمانی له 2540 رایو څخه 1016 رای خپلې کړې دي.
د حاجی صاحب خان محمد وردګ رای شپګلوي، د محترم حاجی صاحب میر رحمان رحمانی رای 1016، حاجی صاحب میر رحمان د ولسمې دورې د رئیس په ایس د کاندید شو، زور ته مبارکي وایم.
ولسی جرګې له تیرو یوې میاشتې راهیسې د دغه جرګې د ریاست لپاره بې پایلې ټاکنې ترسره کړې وې، تر دې چې دا مسله د جرګې د غړو ترمنځ په شخړو هم اوښتې وه. د زابل سیمای چارواکي وایي چې د ملي اردو په کمین کې څلور وسلوال طالبان وژل سوي. د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال ازادي راډیو ته وویل دغه پیښه تیره شپه په دای چوپان ولسوالۍ کې شوې ده چې له عمله دوه کسان ټپیان سوي هم دي.
تیره شپه د چوپان ولسوالۍ کې د ملي اردو په یو کمین کې د وسلوالو طالبانو څلور نفره وژل شوي دي، دوه نفر یې ټپیان دي. همدارنګه په یاد کمین کې یو همبی ټانک چې د وسلوالو طالبانو سره و، هغه هم د افغان ځواکونو لاسته ورغلی دی.
طالبانو تر دې مهاله په دې اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. د یو بل خبر له مخې تیره شپه د کندهار په تختې پل ولسوالۍ کې وسلوالو د ملي اردو په پوستو برید کړی. تر اوسه د دغې پیښې په اړه کره معلومات په لاس کې نسته. او دا هم د کرکټ له ډګره. دا مهال د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرکټ لوبه روانه ده. افغانستان بیټینګ کوي. په 22 اورونو کې 125 منډې جوړې کړي او 15 کسان یې سوځېدلې دي. دا هم بهرنی خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وکتل. ترامپ او اردوغان نن د G7 یا د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو د غونډې په حاشیه کې د جاپان په اوساکا ښار کې سره وکتل. د امریکا ولسمشر له خپل ترکی سیال سره د دې لپاره ملاقات وکړ تر څو نوموړی وهڅوي چې د روسیې د S-400 پرمختللي هوایي مدافع سیستم له خریداري لاس په سر شي. ترامپ اردوغان ته ویلي چې دا یو ستونزمنه معامله ده او زیاته کړې ده چې دا ښه کار نه دی. ډونالد ترامپ دغه موضوع پیچلې وبلله. واشنگتن ویلي کچېرې ترکیې د روسیې د S-400 پرمختللي هوایي مدافع سیستم خریداري معامله د جولای تر 1.5 لغوه نه کړي، نو دغه هیواد به د F-15 د جنگي جیټونو نوي نسل د خریداري اجازه ورنه کړي. متحده ایالاتو له ترکیې غوښتي د روسیې د S-400 پرمختللي هوایي مدافع سیستم خریداري پر ځای د امریکا پټریوټ راکټونه خریداري کړي. اردوغان له ترامپ سره په ملاقات کې ویلي ستراتیژیک ګډون یې په ډېرو ساحو کې پیوستون ته اړتیا لري. د ترکیه ولسمشر له ټرمپ سره تر کتنې وړاندې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ملاقات کې ویلي وو اس 400 پرمختللې هوایي مدافع سیستم ورته زیات اهمیت لري. نوموړي د دې لپاره چې انقره به د دغه سیستم په اخیستلو له سره کتنه وکړي اشاره نه ده کړې. د امریکا د متحده ایالاتو شلسترو صنعتي هیوادونو د مشرانو د غونډې ترڅنګ د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره وکتل. هغه یې وستای او یې ویل چې ډیر ښه کارونه کوي. ټرمپ وویل چې شاهزاده محمد مې ملګری دی. دوی دواړو د جاپان په اوساکا کې د جی شل غونډې د دمې پر مهال د سهارنۍ چای پر وخت خبرې وکړې. په استانبول کې د سعودي عربستان په قونسلګری کې د خبریال جمال خاشخچی تر وژل کېدو وروسته چې تیر کال ووژل سو پر شاهزاده محمد نړیوال فشارونه زیاتی. او نازنین ساغری د تهران په ان زندان کې خپل غذایي اتصاب پای ته ورساوه. د نوموړي میډه نن بي بي سي ته وویل د غیران الاصل برتانوي میرمنې دوه اونۍ وړاندې یعنی د جون په 15مه د خپل لور د زوکړې په 500 تلین کې په غذایي اتصاب لاس پورې کړی وو. نوموړي په 2014 کال د اپریل په میاشت کې په تهران کې ونیول سو. د ایران د حکومت پر ضد د هڅو په تور په 5 کال حبس محکوم سو. خو نوموړي تل دغه تورونه رد کړي دي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري خبرونه مو واوریدل. زما همکار رحمت الله افغان درته وړاندې کړل. دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هر وخت او هر کله چې وغواړي اوریدلی شي. وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. لا څوونیو کړکیچونو باسونو او ناندرو وروسته ولسی جرګه بل اخره وتوانید چې خپل رئیس وټاکی. میر رحمان رحمانی د ولسی جرګې رئیس وټاکل شو. پر دې موضوع به درته ریپورت ولرو. دا به موري چې د افغانستان د سولې علي شورا هیلمندي څرګندوي چې په قطر کې د امریکایي هیات او طالب استاذو ترمنځ ووم پړاو خبرې به بین الافغاني مذاکراتو ته لاره هواره کړي. د افغانستان ستره محکمه په افغانستان کې د طلاق د پیښو د زیاتیدو خبر ورکړي. پر دې موضوع به هم ریپورت ولرو. که وختو د افغانستان او سیمې په اړه نور ریپورټونه هم لرو. د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو ته کتنه هم لرو. حقیقت څه دی پروګرام هم په دې سات کې خپرېږي. ولسی جرګه له څو نیو بحثونو ناندرو او شخړو وروسته وتوانیده چې نن د خپل رئیس په اړه نهایی پریکړه وکړي. میر رحمان رحمانی نن وتوانیده چې د ولسی جرګې د اکثریت رایو په ترلاسه کولو د دې جرګې رئیس وټاکل شي. زما همکار اجمل تورمان د کابل په سټوډیو کې را سره دی. هغه د ولسی جرګې د نن ورځې غونډه تعقیب کړې ده. تورمان سي په خبرونه تستړی مشي د دې بهیر په اړه به لتا واورو چې څنګه ولسی جرګه نن دغه د انتخاباتو څنګه ترسره شول او په څه ډول میر رحمان رحمانی د ولسی جرګې رئیس وټاکل شو.
بلیان صاحب که د ولسی جرګې د ریاست انتخاباتو ته یو لاند نظر وکړو په د درې دوره انتخاباتو کې څوک ونه توانېدل چې 50 جمع یو رای پوره کړي. خو د ولسی جرګې انتخابات هغه مهال جنجالي شول چې کله میر رحمان رحمانی له کمال ناصر اصولي سره د دغه جرګې د ریاست لپاره ودرېدل او کاندیدان شول. دواړه په دې کې بیا میر من رحمانی وره کمر اوړه یعنی هغه 50 جمعوی پوره نکړل او هغه ولی د موقت رئیس لخوا د رئیس اعلان شو. ورسله دی بیا دا موضوع پښخړو وخت دا او وکیلانو ویل چې دلته وره جنجالي ده چې هغه رای باندې باید بیا سره رایګری وشي. کله چې په دغه رای باندې بیا سره رایګری وشو نو دغه رای د وکیلانو لخوا تایید نشوه. هغه چې بیا ځلی د نورو کسانو ترمنځ انتخابات وشول خو درې دورو کې هیڅ اونت والدل چې هیڅوک اونت والدل چې دغه 50 جمع یو رای پوره کړی. بیا د ولسی جرګې د کورنۍ اصول له مخې هغه کسان چې په درې دورو کې تر ټولو لوړې رای ګټلې وي هغه باید بیا سره سیالي وکړي د ولسی جرګې د ریاست لپاره. چې په دې کې بیا رحمان رحمانی او دغه شان خان محمد وردک دوی ډیر رای ګټلې وی او نن دوی لپاره صندوقونه کې خودل شول چې میر رحمان رحمانی له ټولو 215 خرایو 116 دیرش رای واخیسته او د جرګې رئیس اعلان شو. د ولسی جرګې موقت رئیس د دغه اعلان پر مهال وویل
د حاجی صاحب خان محمد وردک رای شپګلوی د محترم حاجی صاحب میر رحمان رحمانی رای یو سل شپګ دیش حاجی صاحب میر رحمان د ولسمی دورې د رئیس په ایس د کاندید شو زور د مبارکی وایم.
نو په دې کې د څوک چې د خاغلی رحماني په وړاندې کاندید او خان محمد وردک هغه واز شپګ نوی رای خپل کړی. تر دې وروسته بیا د خان محمد وردک خاغلی رحماني ته مبارکي وویل او د ولسی جرګې د موقت رئیس لخوا اعلان وشو چې خاغلی رحماني دراشي په خپل کرسي دی کینی. هغه په خپل کرسي کې نستو او له ټولو وکیلانو یې مننه وکړه چې د دل لپاره رای ورکړي او دای د رئیس په توګه انتخاب کړي. نو ټاکل شوی چې سبا ته د ولسی جرګې د مرستیالانو او د منشي لپاره هم انتخابات تر سره شي. بل یانسه
دا راته وای تورمن سپ چې داسې ویل کېدل چې د غرای به علني بي دازل څنګه رای علني بي او کنه صندوقونه یې خدل شوی وس پسيري توګه
صندوقونه خودل شوی ول کچيري دغه دوه کسانو غت 50 جمعيو ری نوی پوره کړی بیا په غي صورت کې علني انتخابات دوی ترمنځ کېدل. ول وس چې دوی په دغه خغلی رحماني ډیر رای راوړي نو بیا غ علني انتخابات ته
ارتیا پایدان
رسید او په همدې باندې دغه وشو چې دای رئیس نشي. bale
ډیر زیاته مننه کوم چې مل تورمان و چې لا کابل د ولسی جرګې د رئیس ته انتخاب پاړه معلومات راکول. میر رحمان رحمانی بل اخره وتوانید چې د ولسی جرګې د رئیس په توګه کافی رائے تر لاسه کړي او نن د ولسی جرګې د رئیس پر څوکۍ رسمن وټاکل شو یا انتخاب شو. دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو نمرې
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د سولې علي شورا هله خي چې په قطر کې د سولې وم پړاو خبري بین الافغاني مذاکرات ته لار هواره کړي. دغه شورا مرسیال عبد الخبير اوچقون د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل د سیمې ونړي ټول هیوادونه غواړي چې د سولې د پروسی ملکیت له افغانانو سره وي. قطر نن د طالب استازو او امریکایي چارواکو د وم پړاو خبرو د ناستي کوربه توپ کړي. تفصیل د خان محمد سین په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د سولې عالی شورا وای د ناتو د سرمنشي او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پمپیو وروسته سرګنداونه د دې ښکارندوی کوي چې د سولې وم پړاو خبره به بین الافغاني خبرو ته لار هوار کړي. دغه شورا مرستیال عبدالکبیر اوچقون د شنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل په قوي ګمان پاکستان ته د ولسمشر غنی وروسته سفر هم د سولې د وم پړاو خبرو سره ارتباط لري.
و اظهارات فرمانشی ناتو آقای مایک پامپیو است که
دو ویل د ناتو د سرمنشی او مایک پامپیو سرګندونه دا ټول خیچه د سیمې هوادونو او نړیوال ټولنه د نتیجې ته رسیدلې شي. افغانستان کې باید ثبات راشي او بین الافغاني خبرې پیل شي. نو ځکه د سولې عالی شورا هیله مند ده چې وم پړاو خبرې یوې نتیجې ته ورسیږي
ملموس او قابل قبول برسي.
د خاغلی وچکون په خبره د سیمې او لسیمې نه اخوا ټول هوادونه غواړي چې د سولې د پروسې مالکیت له افغانانو سره وي. دا خبره په داسې حال کې کیږي چې قطر نن د طالب استازو او امریکای چارواکو د وم پړاو خبرو د ناستې کوربه ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې ټول اړخونه د سولې د یوې چټکې پروسې غوښتونکي دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي نیکولاس وای د افغانستان د سولې لپاره کم وخت پاتې دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو هم ویلي واشنگتن تم لري چې د سپتمبر لمیاشتې مخکې په افغانستان کې د سولې په برخه کې یو هوکړه وشي. یو شمیر افغان شنون کې هم د سولې دې پړاو خبرو ته خوشبینه دي او برخلیک ټاکون کې ګڼي. د چارو په وحید مجده وای
از آزادی 900 زندانی طالب گرفته تا سفر
دیوی ده 900 طالب بندیانو لخوشکیدو نیولی مسکو تا ده خاغلی کرزی تر سفر او پاکستان تا ده افغان سیاسیونو او ولسمشر غنی تر سفر پوره دا ټول تر ډیره بریده همدې مسلې پوره اړه لري چې ویل کیږي وم پړاو خبرو کې به نتیجه را ووزی
در دوره هفتم رقم خواهد خورد.
خاغله مجده ده غشان وای چه خایی ده سول پده پلاو خبرو که ده طالب استازو او امریکی چارواکو ترمنز ده امریکی زواکونه ده وطلو او بین الافغانی مذاکرات و وقت هم وطا کل شی.
جنگ دولکش ده سول خواهد.
سول او ملی یواله ده هر اولس ده بقا او پرمختگ زمانت کهوی.
دا د ازادي راډیو د افغانستان د ستر محکمې شمیرې خي چې په دې هواد کې د طلاقونو او تفریقونو ارقام شل سلنه زیات شوی. د ستر محکمې ویاند امان الله ایمان د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دوی هڅه دا ده چې یادو قضیو ته په خطو رسیدنه وکړي، خو یو شمېر منمنې وایي عدلي او قضایي ادارو کې له ګڼو ستونزو سره مخ شوي. تفصیل له ناجیه صافی اورو.
حادثه چنان وخیم بود که شوهرم همراه پدر شردشون مرا به سویه که ما از کمر کاملا از حرکت مانده به مدت 20 روز.
سلرویش کلن مینا چه لواده یو کل تیرگی ده تاوتریخوالی لعملا لمیره چخه تفریق تا عرق شویده. هغا وایی دیر حسای وکره سو ده سونزه ده کورنه للاری حوارشی خوب واینه ده میره کورنه ده سونزی ده حواری لپاره زرخه نکرد.
خوشونات ای صحبتا البته کوشش کرد
دا تاوتریخوالی لڅو میاشتو راهیسې روان و. موږ هڅه وکړه چې دا ستونزه د کورنۍ له لارې هواره کړو، خو د میړه کورنۍ مې نه غوښتل چې دا مسله حل شي او بالاخره محکمې ته عرضه شو.
مینه چې دا مهال له یوې نړیوالې موسسې سره کار کوي وایي له خپل میړه څخه د جلا کېدو له امله ګڼو ستونزو سره مخ شوې ده.
وقتی که در محکم مراجعه میکنین و دختر خانم باشین مسائل دامن میزنن.
کله چې محکمه ته مراجعه کوي او بیا تاسو میرمنه اوسئ، نو لګنو ټولنیزو ستونزو سره مخ کیږي او میرمنه پړه ګنل کیږي چې په کوم جرات د قضیه درج کړی ده او محکمه ته ډیره قضیه د نو په ګټه حل او فصل کوي.
مینه وایي د سو میاشتو په تیریدو سره بیا هم د دې قضیه ته رسیدنه نه ده شوې.
محکمه افغانستان د فساد و واسطه
محاکم تر ډیره په فساد او واسطو کې ښکیل دي. زه نه پوهیږم چې دا قضیه به څنګه مخته لاړه شي، خو زه خپلې مبارزې ته دوام ورکوم. تر هغه به مبارزه کوم چې خپل حق ته ورسیږم او حق حقدار ته وسپارل شي.
د افغانستان د سترې محکمې ارقام ښیي چې په دې هیواد کې د طلاقونو او تفریقونو ارقام شل سلنه زیات شوي. د دوی موندنې ښیي چې په 1996 کال کې د افغانستان په محاکمو کې په ټولیزه توګه د طلاق او بیلیدو یا تفریق 2019 کال کې 3422 قضیه ثبت شوې دي. د سترې محکمې ویان امان الله ایمان د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ممکن روان کال دا شمېرې تر دې هم زیاتې شي.
د دوه دریو کلونو ارقام که موږ په مقایسوي توګه باندې واخلو، په مسلسله توګه باندې دغه ارقام لوړ ختلی دي. میرا په شپږ نوي کې بیا 2900 ته جګېږي او په تیر کال په 9 کې دا بیا 3422 ته رسیږي. ارقام په مسلسله توګه لوړستوي دي. شاید په راتلونکو کلونو کې تر دغې 3.5 هم پورته ولاړ شي. دلایل بیل لري. تر ټولو ښه دلیل دا کېدای شي چې د خلکو آګاهي عامه آګاهي لوړیږي او په محاکمو باندې باور لوړیږي او په نتیجه کې دوی مراجعه کوي د خپلو دغه فامیلي ستونزو د حل لپاره و محاکمو ته.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون بیا وایي د دوی شمیرې ښیي چې په تیرو کلونو کې د طلاق په پرتله تفریق یا د ښځو لخوا د بیلتون غوښتنې کچه څو برابره زیاته ده. د دغه کمیسون د ښځو د حقونو د برخې مسؤلې لطیفې سلطاني وویل چې په 1990 لمریز کال کې د کورني تاوتریخوالي له امله 602 مېرمنو د تفریق غوښتنه کړې. د دې په وینا کورنۍ تاوتریخوالی او د عامه پوهاوي نشتون د دغو پیښو د زیات
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
دوستانو زموږ غږ له آزادی رادیو نه اورئ. دا چې د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو په کومو مسلو تبصری او لیکنې خپرې کړي دي، ناجیه صافی ورته کتنه کړې.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو پاکستان ته د افغان ولسمشر سفر او د قطر ووم کنفرانس په اړه لیکنې او تبصرې کړي. ویسا ورسپانې په خپلې سرمقاله کې لیکلي د ولسمشر غنی پر سفر پاکستان ولې خوښ دی. وړاندې په سرمقاله کې راغلي د پاکستان حکومت په څو بیلابیلو دلایلو غواړي چې نور د سیمې په کچه د افغانستان اوسنۍ لانجه ختمه کړي. د سرمقالې د لیکوال په باور لومړی پاکستان د افغانستان د اوسنۍ جګړې د ختمېدو لپاره له لویو لوبغاړو سره شریکې پروژې لري، او دوهم دا چې د پاکستان اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی، او دریم د اندېښنې وړ خبره دا ده چې ښایي ولسمشر په دې سفر کې پاکستانیانو ته د تیر په څیر یو طرفه امتیازات منلي وي. بلخوا د هیواد ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی پاکستاني واکمن باید له فرصته ګټه پورته کړي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي افغانستان د سیمې د اتصال مهم مرکز دی، او پاکستان باید د سیمې او په ځانګړې توګه په افغانستان کې خپله تګلاره بدله کړي. په سرمقاله کې راغلي د پاکستان دغه پالیسي یاد هیواد انزوا ته کش کړی، او که دا لړۍ دوامداره وساتي نو دغه هیواد به د تباهۍ کندې ته ور ټیل وهي. اسلام ورسپانې بیا په خپلې سرمقالې کې لیکلي افغانستان یو وارې بیا له تروریزم سره د مبارزې لپاره پر پاکستان داسې محل ټینګار کړی چې دغه هیواد په کراتو خپلې ژمنې ماتې کړي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي افغانان له پاکستان څخه د تروریزم د زالو د لمنځه وړلو او افغان سولې په مذاکراتو کې د عملي همکاریو غوښتونکي دي. سرخط ورسپانې د سرمقالې عنوان دی آیا د قطر اووم پړاو خبرې به کومه پایله ولري؟ وړاندې په سرمقاله کې راغلي د افغان سولې په اړه د امریکا او طالبانو اووم پړاو خبرې داسې مهال پیلېږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د ناټو عمومي منشي ټینګار کړی چې د افغان سولې هوکړه لیک ته د رسیدو لپاره به لاره هواره کړي. د سرمقالې د لیکوال په باور د امریکایي او ناټو چارواکو خبرو ته په کتو داسې ښکاري چې امریکا به دا ځل خپل ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد ته دا دنده سپارلې وي چې د افغان سولې په اړه د بحثونو اوږده لړۍ رالنډه او پروسه خپل اصلي مسیر ته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو پایل دی برابر کړي. د سرمقالې په پای کې راغلي کچېرې امریکا بیا هم منتونېږي چې طالبان بین الافغاني خبرو ته حاضر کړي نو دا پړاو خبرې به هم د تیرو په څیر وي او کومې لازمې پایلې به ونه لري. او دنیا ورسپانې په خپلې سرمقالې کې بیا د یو شمیر افغان کتونکو په حواله لیکلي چې د قطر اووم پړاو خبرې به بین الافغاني سولې ته لار هواره کړي، او تمه ده چې دغه خبرې د المان په منځګړیتوب تر یوې میاشتې پورې ترسره شي.
د افغان ولسمشر اشرف غنی پاکستان ته د سفر پر مهال د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پاکستان ته د سفر پر مهال د نورو مسلو ترڅنګ پر اقتصادي چارو او دوارخیز تجارت هم خبرې کړې وي. دا په داسې وخت کې چې د پاکستان د حکومت د چارواکو په وینا د دې هیواد اقتصاد له سختو ستونزو سره مخ دی. اقتصاد پوهان وایي د پاکستان په اقتصادي ستونزو کې د اسلام آباد او کابل ترمنځ ترنګلې اړیکې هم ډیر رول لري. په دې موضوع دا بریوال کاکړ چمتو کړی ریپورت اورو.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی اسلام آباد ته د سفر پر مهال یو غونډه ته په وینا کې ویل افغانستان که څه هم سمندر نه لري خو د په وینا د ډیرو هیوادونو او سیمو په لار کې پروت دی. ولسمشر اشرف غنی د جون پر 28مه د خبره د پاکستان او افغانستان ترمنځ د شو تجارتي اړیکو ارزښت ته په اشاره وکړه. نوموړي وویل چې شی اړیکې د نور څه ترڅنګ د دواړو هیوادونو د اقتصادي ودې لپاره هم ډیر ارزښت لري. دا په داسې حال کې دی چې په پاکستان کې د واکمن تحریک انصاف ګوند د مشرانو په وینا د ملک اقتصاد له سختو مشکلاتو سره مخامخ دی. اوس پوښتنه دا ده چې په داسې یو حالت کې ګاونډی افغانستان د پاکستان لپاره څومره مهم دی. اقتصاد پو مبارک زیب وای له افغانستان سره خرابو اړیکو پاکستانی اقتصاد ته ډیر زیان رسولی دی.
پاکستان چې په دنیا کې د ټولو نه زیات سیزونه خرڅول د امریکې نه پسې په افغانستان کې خرڅول چې دا کم تجارت او د دواړو ملکونو په منځ کې هغه د تیر شوي دوه درې کالو راسي کافی کمې په کې راغلی دی. اوس هغه تقریبا $1.5 بلین ته راکوشوی دی. یو ټایم داسې و چې دا $2.5-3 بلین ته تللی و.
مبارک زیب وویل که د دواړو هیوادونو خپلمنځي اړیکې شي سي نو پاکستان به پکې په اقتصادي توګه ډیر څه ترلاسه کړي.
کومنګ دې ته ګورو نو دې کې پوتنشل تقریبا د $5-6 بلین پورې دی. نو په دغه تناظر کې چې موږ ګورو نو افغانستان د پاکستان لپاره ډیر اهمیت لري، خاص طور پر د تجارت په وجه باندې که $1 بلین یا $2 بلین پاکستان دا ایکسپورت افغانستان ته سیوا شي نو ظاهر ده د دې سره چې کومه خساره ده د پاکستان هغه به ډیر حد پورې کم شي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر تجارت ژور نظر لرونکي خانجان الکوزی وای خراب اړیکو او ترانزیټي مشکلاتو په ځانګړې توګه په افغانستان کې پاکستانی تجارت ډیر ځپلې ده.
زمونږ په مارکیټ کې د دوی ډیر لوی سهم او د دوی سهم په کې ډیر او 3 میلیارډ ډالر دوی دلته مصرف کېدل، اوس دا ټیټ شو 1 میلیارډ ته او نور هم پسې کمیږي. ترانزیت کار مونږ 10,000 کانټینر د کراچۍ د لارې نه انتقالول افغانستان ته، دا په کال کې اوس 10,000 ته راورسېدل، دومره راټیټ شول. نورې لارې پیدا شوې، صادرات زمونږ کېدل، هغه هم داسې شو. نو د پاکستان اقتصاد په افغانستان باندې ولاړ دی، د افغانستان اقتصاد په پاکستان ولاړ دی.
خانجان الکوزی وویل افغانستان چې به کوم څه له پاکستان څخه اخیستل هغه اوس د منځنۍ آسیا له هیوادونو اخلي.
موږ د دوی د ورځې 10,000 ټنه اوړه راوړل، تاسو اوس کولای شئ چې د ورځې 2 یا 3 لارې اوړه براشي. موږ سیمټ راوړل 10,000 15,000 ټنه سیمټ هم راوړل، سیخي ګول هم راوړل، موږ په زرونو ټنه وریجې د دوی نه راوړلې، اوس به هم راځي، ډېرې لږې هغه سرحدي ولایتونو ته به راځي. مګر دا ټول اوس ودرېدل، اوس یې موږ دوی نه راوړو، اوس یې د قزاقستان نه راوړو، د قرغزستان نه راوړو، د ایران نه راوړو، د نورو ځایونو نه.
د پاکستان تحریک انصاف مشر او وزیر اعظم عمران خان وای که څه هم د ملک اقتصاد د تیرو حکومتونو د درغلیو له کبله له سختو مشکلاتو سره مخامخ دی، خو د ده په وینا دوی هوډ کړی دی چې ملک به له دې بحراني حالته باسي. خو د اپوزیشن ګوندونه د درغلیو تور ردوي او وای چې عمران خان او ګوند یې نه د ملک چلولو تجربه او نه هم وړتیا لري.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو له لارې مسولینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه په ورځ له 3 تر 4 بجو ته دغه شمیرو له لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999 شل 15 30 څلوېښت 0900 825 55، او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پانی له لارې خپلې پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio.
د انګلستان په لیډز ښار کې د کرکټ د نړیوال جام د روانو سیالیو په لړ کې نن د افغانستان او پاکستان ترمنځ لوبه روانه ده. د لوبې تازه حال دا دی چې افغانستان چې لومړی بیټنګ پیل کړی دی، د 5 لوبغاړو په سوځیدو 140 منډې تر اوسه جوړې کړې دي او دا مهال 3/3 اوور روان دی. افغانستان چې په دې جام کې خپلې تر دې مخکې ټولې لوبې بایللې دي، مینهوالې تر ډېره ورته هیله لري چې دا لوبه به وګټي. او سم بیرته خبری مطالبه ته راګرځو. د چین دولتي رسنۍ وایي د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونلډ ټرمپ او د چین رهبر شي جین پینګ په جاپان کې تر بحثونو وروسته د تجارت پر سر پر نو خبرو موافقه کړې. دا خبر په داسې حال کې ورکول کیږي چې د دواړو هیوادونو لخوا د تعرفو وضع کېدلو د نړۍ د اسهامو بازار بے ثباته کړې. صالح محمد صالح دا موضوع تعقیب کړي.
د چین دولتي خبری اژانس سینهوا نن راپور ورکړ چې واشنگتن به پر چینایي مالونو نوې تعرفه نه وضع کوي، لکه تر باسونو مخکې چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له خوا یې خبرداری ورکول شوی وو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن په یو کانفرنس کې وویل امریکا به پر چینایي مالونو تعرفه نه زیاتوي، خو زیاته کړه چې دا تعرفې به لری کیږي هم نه.
We will be continuing
موږ به مذاکرې ته دوام ورکوو. مجمنه وکړه چې لږ تر لږه به د اوس لپاره له چین څخه تعرفې نه لري کوو. د امریکا او چین ولسمشرانو نن سهار د جاپان په اوساکا کې د شلو صنعتي هیوادونو یا جیشل د سرمشریزې په څنډه کې سره خبرې وکړې. د دې کتنې په پیل کې ولسمشر ټرمپ ویلي وو له چین سره د تجارت پر سر یوې تاریخي موافقې ته لیواله دی، خو د چین ولسمشر شی جینګ پینګ خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ ته وویل د مقابلې په نسبت ډیالوګ بهتره دی. له خپل چینایي سیال سره تر خبرو مخکې ولسمشر ټرمپ هیله ښوولې وه چې یوه مثمره جلسه به ولري، خو ولسمشر ټرمپ ټینګار کړی و که د دواړو هیوادونو د تجارت پر سر د لانجې په حل کې پرمختګ ونسو، دی به خپل هغه پلان عملي کړي چې له مخې پر چینایي تولیداتو تعرفه پراخیږي. هغه تعرفې چې له وړاندې وضع سوې په دواړو هیوادونو کې کمپنیو ته د میلیاردونو ډالرو په ارزښت زیان اړولی او په نړیواله سطحه یې د اقتصادي رکود بیره ولاړه کړې ده. دا مسئله د دې سبب سوې چې په ټوله نړۍ کې د ونډو یا اسهامو بازارونه بې ثباته سي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له اوږدې مودې راهیسې له چین سره د تجارت پر مسئله انتقاد کړی دی. د امریکا حکومت د امریکا د مانوي شتمنۍ د غلا کولو او د چین په مارکیټ کې د امریکایي او نورو بهرنیو شرکتونو په وړاندې د پرتو خنډونو د لرې کولو په برخه کې له چین څخه د پراخو بدلونونو غوښتنه لري. پیکینګ وایي واشنگتن غیر منطقي غوښتنې لري او باید ځینې امتیازونه ومني. د چین یو ډیپلومات پرون رویټرز خبري اژانس ته وویل موږ داسې احساسوي چې امریکایي لوری تر حد زیات فشار وضع کوي، زیاتې غوښتنې مطرح کوي خو کوم امتیاز ته غاړه نه ږدي. د امریکا ولسمشر له خپل چینایي سیال سره په داسې حال کې خبرې کوي چې پرون یې په جاپان کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم کتلی وو.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوریز. موږ خبرونه هر ورځ سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نبی اوریدلای شي. اوس هم کابل ته ځو د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی له رحمت الله افغان ناورو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاده او طالب پلاوی ترمنځ وم پړاو خبرې نن د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شوې. د افغانستان د سولې علي شورا ته مخی چې په قطر کې به د امریکایي چارواکو او طالب استازو ترمنځ وم پړاو خبرې بین الافغاني خبرو ته لاره هواره کړي. میر رحمان رحمانی له 145 رایو نه د 146 رایو په ترلاسه کولو سره د ولسی جرګې رئیس وټاکل شو. دا مهال د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرکټ سیالۍ روانه ده چې توپخانه افغانستان پیل کړی ده او په درې درې سورونو کې د 15 لوبغاړو په سجدلو سره 150 منډې جوړې کړې دي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وکتل. دواړو مشرانو د جیشل یا د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو د غونډې په څنډه کې د جاپان په اوساکا ښار کې سره وکتل. او نامعلوم وسلوالو د خیبر پختونخوا په مرکز پیښور کې د عوامي نېشنل ګوند یو جګپړی غړی په ډزو وژلی. د عوامي نېشنل ګوند پر خپلې رسمي فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې وسلوالو د شنبه په ورځ د یاد ګوند د پیښور زولی مشر سرتاج خان وژلی.
ډیر زیاته مننه کوو له رحمت الله افغان نه د سیمې او نړۍ خبرونه یې درواورول. همدارنګه د افغانستان په مهمو خبري سره ټکو یې هم خبر کړی. اوس هم د سپورت نړۍ ته ځو. ناجیه صفایي وروستي سپورتي خبرونه دروړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ د 2019 میلادي کال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې د محل د افغانستان او پاکستان د کرکټ ټیمونو ترمنځ لوبه روانه ده. د غلوبه د انګلستان په لیډز لوبغالي کې په 2 بجو پیل شو. ټاس افغانستان وګټله او د لوبې پریکړه وکړه. د کرکټ بورډ رئیس عزیز الله فضلی بیا په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
دا لوبه د دوه لوبډل د فارغ ډیره مهمه ده، هم د پاکستان د فارغ هم د افغانستان د فارغ. نو دې دوه لوبډلو رحمه د ګینه ولې ده. زه امیدوارم ان شاء الله چې د افغانستان ملي لوبډله به پاکستان د لوبډلې سره ښه لوبه کوي.
نن به د نړیوال جام بل لوبه د استرالیا او نیوزیلند ترمنځ وي چې د افغانستان په وخت به د مازیګر په 15 بجو پیل شي. پرون د دغو سیالیو په لړ کې جنوبي افریقا سریلانکا ته د 9 وکټو په توپیر ماتې ورکړه. په کابل کې د اولمپیک نړیوالې ورځې په مناسبت د والیبال سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د بدني روزنې فدراسیون ویان عارف فیمان نن ازادي رادیو ته وویل چې دا لوبې به څلور ورځې دوام وکړي. نوموړي وویل پایلوبه به سبا یکشنبه د غوره لوبډلو ترمنځ وشي. او د پاکستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړی حارث سهیل وایي د افغانستان پورو توپ اچوونکي ښه مطالعه کړي او ښه لوبه به وکړي. حارث سهیل په یو خبري کانفرنس کې ویلي تر دې دمه یې په نړیوال جام کې د پاکستان لپاره خلوبه او ډېرې منډې کړي. خغلی حارس ویل له افغانستان سره لوبې ته ښه چمتووالی نیولی.
دوستانو سپورتي خبرونه مو واوریدل. مخکې له دې نه چې ونیزو پروګرامونو ته ورشو، په لیډز کې د افغانستان او پاکستان د لوبي روان حال دا دی چې افغانستان د 15 لوبغاړو په سوځیدو باندې تر اوسه 159 منډې کړې دي او 15 اور روان دی. دا مهال پاکستان لا لوبه نه ده کړې. نو وبلیدل شي چې وروسته افغانستان هدف څو ته رسي او پاکستان توانیږي چې دغه هدف پوره کړي او کنه. سپوږمۍ له ازادۍ راډیو ناوري ونیزو پروګرامونو ته راځو. حقیقت څه دی پروګرام وړاندې کیږي. ورپسې د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام تان د څنګه مهیاروي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي راډیو د حقیقت صدې د پروګرام درنو اوریدونکو سلامونه. د دې اونۍ په بحث کې د افغانستان د برښنا شرکت رئیس ښاغلی امان الله غالب راسره دی او د سره بعد برښنا په اړوندو مسایلو مشکلاتو باندې خبرې وکړو. ښاغلی غالب کراتو است اوس څوک قرضدار دی برښنا څخه او د پور اندازه څومره پیسې ته رسیږي؟
برښنا دوامدار پر تمسایو نه اخلي خپل تولید کې خپل تاسیساتونه منابع نه نو فلحال تقریبا 9 میلیارد افغانی مشترکین قرضدار دی. دیگه تقریبا 50% ادارات دوائر دولتی دی چه وزارت مالی سر تفاهم که مونگه یو